የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈሪም በአዛዴ ራዲዮይ መጀላ ከመ ሀርከላይ ከወም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ በፓልሸቪ ኸበራውነ ከይ ለዝዋኒ ሻይሪ محمودی تقوا سره خبری او دهغه شیرونه اوری
وې دې زړګي سره که شاعر شوی چیرته زما دې زړه دردونه ټول ولیکا په یو غزل کې خوب نه شي پورا دې ارمانو ته قصیدې جوړې کړه پکې ظالم ولس ظالم و بولا بد راواجونه پکې خو غنده پکې مشران د قوم مجرم و بولا
د نوروز تاریخ چې تلنده کتن لرو د افغانستان د خلکو دوه حکایتونه چې ډاکټر محب الله اسغم لسره لیکل دي خبري شي
پاچا یو ډیر چالاک وزیر درلود وزیر ته ځان ډیر خیار ښکاریده او پاچا کمقل
په بلخ کې د خوشحال خټک په نوم د یو جوړیدونکو کتابتون په باره کې ل زبیح الله احساس سره مرکه لرو نور مطالب هم شته د اونۍ فرهنګي خبرونه ناجیه صافی لولي
په کابل کې د تیاتر هنر د زده کړې لپاره په یو کورس کې سباندې شپېتو کسانو برخه واخیسته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په قول په دغه لنډمهاله کورس کې د کابل غزنی بامیان غور او ننګرهار ولایتونو یو شمېر ځوانانو د تمثیل ډرامه لیکنې او ډایرکټرۍ په اړه زده کړې وکړې په کونړ کې د زړه په نوم یو نوې مجله له چاپ راووته دغه مجله چې تر ډیره حده د ادب او فرهنګ موضوعاتو ته بیل شوې په 200 مخونو کې خپره شوې ده د زړه مجلې چلوونکی انصار جوهر دی خغلی جوهر رسنۍ او تویلې دي چې زړه مجله به اوس 2 میاشتنی وي خو غواړي په آینده کې په میاشتنۍ خپرونه بدل کړي او په عربي متحده امارتو کې د افغان لیکوال او ژورنالیست محبوب الله خان د کتاب خانان په بالیوډ کې مخکته نه وشو د غونډې ته چې په دوبۍ کې و د متحده عربي امارتو له بیلابیلو خارونو څخه د هند او افغانستان د ادب او هنر مینوال ورغلي و
خوست تر دوی لسیتی پخوا پوری وروستپاتی قبایلی سیمه و خوست د افغانستان په یو شاري او کلتوري مرکز بدل شوی دی په 1990 کال کې په دې ولایت کې تر 50 انوانه پوری کتابونه چاپ شوی دي په دې اړه نور حال د امیر بهیر په ریپورت کې واوري
په روان کال کې په خوست کې د فرهنګي خوځښت د غوړېدا او پرمختیا په لړ کې د ځوانو لیکوالانو او شاعرانو په هڅه او هان سره 50 جلد علمي او ادبي کتابونه او شعري ټولګي له چاپ راوتي او د مطالعې د مینوالو لپاره بازار ته وړاندې شوې دي د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفتوی په خوست کې په یو کال کې د قلم د خواندانو په ګوتو د دومره زیات شمېر علمي او ادبي کتابونو خپرېدل د دې ښکارندوی کوي چې په دې سرحدي سیمه کې په دې نوي پړاو کې په فرهنګي ډګر کې څومره زیات بدلون او پرمختګ راغلی د شوی دی د زیات کړه محلي اداره او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خوست کې د فرهنګیانو د تشویق او مالی ملاتړ لور تخپل پملرنه زیات کړي پر باور دی چې پراتون کې کال کې د سګنی کال دو برابر نه وی علمي او ادبي ټولګي چاپ او د ځوان کهول او د کتاب د مینوالو په واکه ورکړل شي
خوست بختانه په خوست کې په دې فرهنګي ډګر کې ډېر پرمختګونه شوي دي لومړی درجه ولایت سره د خوست ولایت هغه ولایت چې څنګه څنګه روان دی د کتابونو په چاپولو کې خوست 50 کتابونه چاپ شوي دي په دې کې نوولونه دی شیری ټولګي دینی او سیاسي فرهنګي قسم قسم کتابونه چاپ شوی دي مونږ ته د اما کتابتون ته رسیدل خو یو ستونزه چې دلته موجوده هغه دا ده چې ډیری کتابونه چاپ کیږي ته په دوی ته ویل ډیرونه مونږ ته راځي مونږ سره مشوره هم کوي دوی سره مونږ خپل وسه مطابق مرسته هم کړې ده همکاري هم کړې ده
د اطلاعات او کلتور رئیس ویل د نوې چاپ شوو کتابونو زیاته برخه د ځوانو شاعرانو شیری ټولګي او نوولونه تشکیلوي د په خبره په دې نوې کتابونو کې ځینې داسې تنظیم شیری ټولګي هم شته چې د ځوانانو او د شیر د مینوالو د پر لپسې غوښتنو لمخې درې ځلې د زرګونو جلدو په شمیر کې چاپ شوي او دا د څلورم ځل لپاره هم چاپ ته سپارل شوي دي چې ښه بېلګه یې د ځوان شاعر جهانزیب جوهر هغه طنزیه شعري ټولګه یادولی شو چې نوم یې دی چې راوګوري د زړه مې داسې څه شي بلخوا ځوان شاعر او لیکوال نورشان نوراني وایي په روان کال کې په دومره زیات شمېر کې د بیلابیلو علمي او ادبي کتابونو لیکنه او خپرېدل نه یوازې د خوست په فرهنګي ډګر کې یو ښه پرمختګ ګڼل کېږي، بلکې په دیني خوځښت سره د ځوانانو په منځ کې د کتاب د مطالعې کلتور هم وده او پراختیا موندلې ده.
خوست کې د مطالعې یا د کتاب د چپولو دود پرمختیا موندلې ده. ځوانان ټولنو استازو او مسؤلینو په دې وروستیو کې نولونه مسلکي او علمي کتابونه د چاپ ډګر ته راایستلي دي. موږ دغه کار یا دغه هڅې په نیک پالنې سو ستونزې بهیسه به اکثره د کتابونو چاپ دوی په شخصي پیسو باندې چاپوي، یا یو شمېر ملي تجاران با احساسه تجاران له دوی سره همکاري کوي اکثره کتابونه چاپ شوي دي. له بله پلوه په خوست کې د مطالعې لپاره ښه مرکز ورته جوړ چې تر اوسه پرانه ده مدرسه، خو موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او یو شمېر هغو مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې په فرهنګي برخه کې په علمي برخه کې له افغانستان سره مرستې کوي. په دې برخه کې په خوست کې هم د یوه لوی کتابتون غم وخوري.
سربیره پر دې د خوست د شیخ زید پوهنتون د رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی په وینا په روان کال کې د شیخ زید پوهنتون د مشرتابه او استادانو په زیار او زحمت سره شاوخوا 15 جلده علمي کتابونه چاپ او عملا د محصلینو د زده کړو او د هغوی د علمي کچې د لوړېدا لپاره د پوهنتون کتابتون ته سپارل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. بلخ ادبی خوځښت اراده کړی ده چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به په مزار شریف کې د پښتو کتابونو یو لوی کتابتون جوړوي. په دې اړه د دې خوځښت له یو غړي زبیح الله احساس سره د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ښاغلی احساس وایي
بلخ ادبی خوځښت خو لکه څنګه چې ډیرو ته معلومه ده له تیرو څو کلونو په بلخ کې د پښتو ژبې د ودې او د فرهنګ د پاره کار کوي او دغلته په دغه برخه کې ډیر څه کړي. په دې وروستیو کې بلخ ادبی خوځښت ملګرو وپتېله چې موږ باید یوه لستره تشه چې هلته د پښتو کتابونو د نشتوالي تشه وه دغه باید ډکه شي. نو تصمیم ونیول شو چې د خوشحال بابا په نامه یو کتابتون پرانستل شي. تر دې دمه دغه چارې په بشپړېدو دي. انشاءالله چې د نوروز په شور کې به دغه کتابتون بلخ ادبی خوځښت پرانیزي. تر دې دمه ورته څه کم 3000 ټوکا کتابونه راټول شوي دي. نو کتابتون کتابونه راغونډ شوي دي. دغه کتابتون په جوړېدو کې تقریبا 50% موږ سره ګوته انسټیټیوټ هم مرسته کوي. دا غوی په مرسته باندې هم دا ځای ځای د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینو فرهنګي ټولنو ځینو شخصیتونو موږ سره د کتابونو په وړیا راکونه کې هم مرسته کړې ده.
شغله احساس په ورستو کلونو کې په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینو مؤسسو ځینو ټولنو کتابتونونه جوړ کړي دي، عمومي کتابتونونه. کله کله بیا داسې چې کتابتون یي او کتابدارې نه یي، یعنی څوک ورسي والته څوک نه یي چې کتاب ورکي. کله کله بیا د کتاب د اخیستلو شرایط دومره زیقي چې هر چاته کتاب رسیږي نه چې ورکي. او البته داسې شکایتونه هم شته وایي کتاب واخلي او بیا ایران نه وري، او دا هم یو سیستم ته ضرورت لري. تاسو په دې مسایلو غور کړی دی؟
د دې لپاره موږ تر ډیره یو د سی وړه غونډه طرح مرته برابره کړی ده. یو څه لک سخت ده، ډیره نه، خو هغه سختواله هم په دې دی زموږ هدف دا دی چې دا کتابتون باید د وخت په تیریدو هم وپالل شي او هم موږ په پوره توګه لا پسې غني کو. کتابتون کې دا هیڅوک ته کتاب نشي وړلای. دا یو شرط دی چې که څوک مطالعه کوي له کتابونو ګټه اخلي کتابتون کې باید. هلته د لوستنې د مطالعې اسانتیا شته ده، دا مورته په نظر کې نیولې ده. خو د مطالعې یو شرط دی چې دغه کس باید د کتابتون کارت له ځان سره ولري. موږ باید د غړو رسمي غړو هغه ولرو او د کارت اخیستنه مشکله نه ده. دا هر هغه څوک چې په خوځښ کې یو کس هم وپیژني دا غل لارې کولای شي دا دلته کارت واخلي. که محصلین وي که هر څوک وي، بل د دغه کارت به د 100 افغانیو په بدل کې شپږ میاشتنی کارت ورکول کیږي یو کس ته. په هرو شپږو میاشتو کې به دته بل نوی کارت ورکول کیږي او بیا به دا 100 افغانۍ هغه کوي. د دغو پیسو له لارې موږ هغه دا دی چې موږ نوي چاپ شوي کتابونه ترلاسه کړو او هغه کتابتون ورپسې غني کړو. بل موږ به په کتابتون کې یو د فوټوکاپي ماشین ولرو. که څوک غواړي چې د ماخص په توګه یا دلته د مطالعې وختونه لري، نو کولی شي چې د کتاب هغه پاڼې عمل ته ځان سره فوټوکاپي فوتوکاپی کې فوتوکاپی واخلی وی سی. البته دغه فوتوکاپی به هم دغه قیمت په مقابل کې لکه څنګه چې بازار کې ورخه فوتوکاپی کېږي دلته به هم دغه سی. نو دغه شرایط هم دغه ډول دي. نور الحمدلله بلخ ادبی خوځښت ځانګړی ځای ورته لري او دا به چلی رښتاته د لستونکو پر مخ باندې خلاص وي. او ان شاء الله چې کله که دغه کتابتون کتابدار ونه لري نو هغه به د دې معنا وي چې په مزار ښار کې بلخ ادبی خوځښت خدای مکه خدای مکه له منځه
د دې څلور ساعته د منظور دا دی چې د جمعې په ورځو به هم
هر وخت هر څوک کولی شي چې دغه وکړي. نو هغه د جمعې ورځ ته ځکه زموږ ځانګړی پام دی چې په همدغه ورځ کې محصلین او زده کوونکي لږ آزاد وي، وزګار وي، خپلو زده کړو ته نه ځي، نو دا ورځ باید کتابتون پرانیستی وي.
نو تاسو چې یو څه پیسې هم اخلی، یو ټکس هم اخلی د کارت په نوم باندې له مطالعه کوونکو، آیا بیا هم هیلمن یاست چې د لوستونکو شمیر به ډیر وي؟
هلته د دې اړتیا شته، دا تشه ده او خلک ضرورت لري. که څوک پښتو کتاب لولي بله لار نه لري چې د خوشحال بابا کتابتون ته رانشي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
قدرمنو اوریدونکو، د نوروز ورځ شپې دي، خړه خاوره زرغونې جامې اغوندي او د فطرت ناوې یو ځل بیا په زړونو کوډي کوي. په افغانستان کې د پسرلي د جادوګر موسم د قدردانۍ لپاره له زرګونو کلونو راسي د نوروز جشن جوړیږي. د نوروز د تاریخچه په اړه یو سندریز مطلب لینا شریفی را اوروي.
د فارسی ژبې لوی شاعر فردوسی وایي چې د نوروز د جشن پیلوونکی جمشید پاچا دی. جمشید ته چې موږ یې ما هم وایو تر ډېره حده افسانوي شخصیت دی. اسناد موږ په دې نه ډاډمنوي چې په دې نوم به واقعا یو څوک موجود و.
او خسته پسرلیم پا باغونو کی چلی رم نفسته پسرلیم پا باغونو کی چلی رم وڑانگه ده سباونیم پا نخرو را خیشم وڑانگه ده سباونیم پا نخرو را خیشم نفسته پسرلیم پا باغونو کی چلی رم وڑانگه ده سباونیم.
هغه خبره چې د نوروزی جشن د پایل په اړه منلو ته ډیره نږدې ده او اکثره مورخان ورباندې سلا دي، دا ده چې نوروز او د نوروز جشن د اوستا د لومړۍ برخې د تدوین په زمانه کې پیل شوی دی. د تاریخ د عالمانو له نظریو سره سم د اوستا د کتاب تدوین په کال دوه کاله کې نه، بلکې په پیړیو پیړیو روان و. د دغه کتاب د لومړۍ برخې د تدوین په باره کې ویل کیږي چې له 2500 تر 3000 کاله پخوا زمانې سره تعلق لري. په دې حساب موږ ویلی شو چې نوروز لږ تر لږه د 2500-3000 کاله پخوا یو جشن او یو دود دی.
کومارا پیدا شدا با چی پا هر لوری ملک لو گلزار بیا لکو مارا پیدا شدا بار چی پا هر لوری ملک لو گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگشتا دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگشتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار بیا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک لو گلزار.
له اسناد و مدارک او د مورخانو له نظریو سره سم نوروز په اوله کې یعنی 2-3 زره کال پخوا د پسرلی د موسم په پایل کې د نوروز د اوسنۍ نیټې په ورځ یا د دې نیټې د شاوخوا په کومه بل ورځ لمنځل کېده، خو وروسته د ساسانی پاچاهانو په زمانه کې د نوروز ورځ د قمری کال د عیدونو په څیر د کال په ټاکلي وخت کې نه وه. تاریخ وایي چې کله عربو د حضرت عمر فاروق په وخت په ایران حمله وکړه او ساسانی سلطنت یې ختم کړ، نو په همغه کال او همغه وختونو کې نوروز په وړي کې وو. دغه وضعیت تر 15 هجری پیړۍ روان وو. په 15 هجری پیړۍ کې سلجوقي پاچا ملک شاه سلجوقي حکیم عمر خیام او څو نورو پوهانو ته حکم وکاوه چې نوروز ته یوه ثابته ورځ وټاکي. هغوی نوروز همدا د مارچ 28 نیټې ته راستون کړ چې هجری شمسی کال تر ننه پورې په همدې نیټه پیلېږي.
سشولی را والوزا بیای دخایس پری کسی کا لل لیلا زلف پری کا اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا.
محمود تقوا شاعر ده، د کیسو لیکوال ده او له چیړنی سره مینه لري. دا ساش کال د کابل پوهنتون له ادب پوهنځي اول نمره فارغ شوې ده. ومان نیازی له محمود تقوا سره دغه مرکه کړې ده.
محمود تقوا تر ارڅ مخ کې زم د فراغت مبارکي در کوم. ما چې اوریدلې دي تاسو عمومی اول نمره فارغ شوی هستی، درته وای هستی چې له ادبیاتو سره مو لکل رئیسی رابطه ده، یعنی لکل رئیسی تاسو شعر لیکي او لیکوالی کوي.
ډیره زیاته مننه ده چې زما د فراغت مبارکي مو راکړله. زه هم دغه سخ کال 1990 کال کې فارغه شوی یم د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې څخه. تاسو وویل چې له ادبیاتو سره څه وخت ما مینه پیدا شوې ده او څه وخت مې ادبیات شروع کړې ده. له ادبیاتو سره او لیکوالۍ سره شاعرۍ سره زما ډېر وړاندې مینه وه او شاعري به مې کوله د مکتب په دوره کې. البته لیکوالي مې هغه مهال نه شوی کولی، نه پوهېدم چې لیکوالي څه ډول وي او څه باید ولیکم، خو ځینې څلوریزې او شعرونه به مې لیکل، خو دومره منظم نه و. البته ځینې ستونزې به یې لرلې، خو وروسته د هغې نه مې د نظم ژباړه پیل کړله. یو څو نظمونه مې وژباړل او بیا د کورنۍ له لورې زه دې ته وهڅول شوم چې باید زه دې لارې ته دوام ورکړم، شاعري او لیکوالي وکړم. او بیا همدا په منظمه توګه مې چې پایل ورته کړی دی، خپله چې په 1980 کال کې همدې پوهنځي ته بریالی شولم، نو شعر او شاعري مې پیل کړې ده.
نو دا مو ونه ویل چې منظم او غیر منظم ټول څو کلونه سو؟
تقریبا نو اوه کاله کېږي.
په دې اوه کلونو کې مو ډېر څه لیکلې دي، شاعري مو ډېره کړې ده او لیکوالي ډېره کړې ده. د همدغه کلونو یو شعر هم راواوروي، بیا به نورې خبرې کوو.
داسې خو نه شم مقایسه کولی چې کومه برخه به پکې درنده وي. زما خو دواړو برخو کې مې فعالیت کړی دی، شعرونه مې هم لیکلي دي او نثر مې هم لیکلی دی، ځینې لنډې قصې مې لیکلي دي، یو ناول مې پیل کړی دی او تر اوسه پورې پای ته نه دی رسیدلی. او د هغې تر څنګ مې خپل هم دغه د لیسانس دورې په پای کې چې کوم مونوګراف لیکل کېږي او محصل دی ته معذف دی چې دا باید وړاندې کړي، او دا ما یو نوې موضوع اخیستې وه. ما نه غوښتل چې زما وخت داسې ضایع شي چې زه په زړو موضوع باندې باید کار وکړم. نو په دې کې ما یو کتاب لیکلی دی چې انساني نمونه دي، ښځینه او نارینه نمونه، د مې د الفبا په ترتیب باندې سره راوړي دي او بیا مې د نمونو مانا هم ورسره لیکلې ده. نو په همدو برخو کې مې لږ کار کړی دی. کوم شعر مې چې په همدې وختونو کې لیکلی دی هغه به په ګډه سره
واورو.
غزل دی چې وایي: نن بنازېږمه په مینه د سنم کوڅو کې، تقدیر په ښي اړخ پاڅېدلی د قلم کوڅو کې، منصور یې وبللو ځان ته د غرور په ګناه، باران د اوښکو څڅېدلی د عالم کوڅو کې، سوله راغلې د پلار د اختر دلته دیا، نن خندېدلی هر غمجن دیا د غم کوڅو کې، نن رخصتي ده د غمونو خوشحالۍ راغلې، ګل لمبېدلی دی د اوښکو او شبنم کوڅو کې، خوښۍ راغلې له غمو یې خپلواکي اخیستې، نن دیدنونه خیراتي دي د همدم کوڅو کې، نن به هجران جنگ او دردونه له کورو وباسو، نور ختم شوی دی غورځنګ د تور ماتم کوڅو کې، هغه وخت تیر شو چې بچا خپل ځان ته زه ویلو، اوس مساوي دی که عرب دی د عجم کوڅو کې، تقوا د اوخکو گوهر پټ کڼورې متو یوا دا به وچیږي لمر ختلی دی د نم کوڅو کې.
او مننه ډېره زیاته خو خبرو ته مو پکې اشاره کړې وه. کله نا کله داسې خبرې اورېدلې کېږي وایي د میرمنو شعر که د نارینه له کوم شعر سره کېدی بیا یې فرق نه سي کېدلی. داسې نظرونه موجود دي چې دا فرق باید رامنځته سي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟
همداسې خو دا خو یعنی ښځینه خپل احساس پټوي، نه غواړي په زغرده خپل احساس وړاندې کړي. په رښتیا سره هم که چیرې د شعر مقطع ترې لرې شي او د شاعر نوم ترې لرې شي نو څوک نه پوهېږي په دې باندې چې دا د نارینه شاعر شعر دی او که د ښځینه و شعر دی. خو که هغه کوم احساسات یا کوم دردونه چې میرمنې لري هغه له خپل لورې نه ووایي، زه فکر کوم چې د شعر خوند به پکې زیات شي.
لنډیو ته کوم پام سوی په دې کې دا ښځینه احساس ډېر وي او خلک یې په همدې خاطر خوښیي هم ډېر وي. تاسې په خیال څه باید وسي چې میرمنې ته خوا ته توجه وکړي او حداقل یو څه فرق رامنځته سي د نارینه او د میرمنو د شعر ترمنځ؟ څه هڅې روانې دي په دې برخه کې؟ تاسو خو د میرمنو د بهیر غړي یاستئ، آیا په دې موضوع کله بحث سوی ده نه ده سوی؟
مننه، خو زه فکر کوم چې دا به ډېر ضرب ونه شي. دا کار ډېر وخت غواړي، ځکه چې نن ورځ زمونږ په ټولنه کې چې ښځې هر کار کوي که هغه مشروع کار هم وي نو د ښځو په نوم باندې یو شرم ښکاري. زمونږ په ټولنه کې رواجونو ته ډېر ارزښت ورکول کېږي، نو که له رواج څخه څوک کوزي ولو که هغه رواج له اسلام سره په ټکر کې هم وي نو بیا په خلکو بده لګېږي او یو ډول انتقاد ورباندې کوي. نو زه فکر کوم چې دا کار به وخت ته ضرورت ولري، خو په میرمن بهیر کې په دې حکله باندې ډېر کله زیات بحث شوی دی. لږ لږ بدلون یې هم هغلته کړی دی، کوم میرمنې چې هلته شعرونه وي چې مخکې له کومې زاویې څخه شعرونه ویل او اوس یې له کومې زاویې څخه وایي، بدلون پکې راغلی دی. ځکه چې میرمن بهیر نه یوازې د لیکوالۍ او شاعرۍ او د ادب په چوکاټ کې دلته فعالیتونه ترسره کوي، بلکې دا یوه ټولنیزه مدرسه ده چې دلته میرمنې تر یوه چتر لاندې سره راټولېږي.
معمولا شاعران دا خبره ډېره کوي چې وایي شعر آمد او اورد لري، مطلب دا ده چې ځینې شعرونه یي چې خپله سړي ته راسي او ځینې داسې یي چې بیا شاعر خپله تلاش کوي او څه لیکي. تاسو څنګه یاست؟ کېنه یې شعر لیکي او که شعر خپل راځي او بیا تاسو لیکي؟
مننه، کېدلی شي دواړه حالتونه سم وي. ما هم کله په زور باندې شعر لیکلی دی چې ما تر غلی نه دی، هڅه مې کړې ده، یو موضوع مې غوره کړې ده چې بعد دې موضوع لپاره زه حتمن یو شعر ولرم. خو کله بیا داسې شوي دي چې زما ذهن ته خپل موضوع راغلی ده، زه ذهنن ورته چمتو شوی یم، هغه احساس ما ته راغلی دی، بیا مې شعر لیکلی دی. خو د دواړو شعرونو ترمنځ چې ما کله د توپیر لیدلی دی، کوم شعر چې ما ته خپله راغلی دی هغه ډېر خوږ او ښکلی راغلی دی نسبت هغه ته کوم چې ما په زور لیکلی.
یو بله خبره هم شاعران کوي او خصوصا په دې وروستو وختو کې نقادان دا خبره ډېره کوي، وایي زموږ شاعري چې ده، د اوس وخت شاعري چې ده، دا وزن او موسیقي ده. که له وزن او له موسیقي نه راویستله سي هغه پاتې څه چې دي هغه د اورېدلو نه دي. په دې اړه مو نظر څه ده؟
زه فکر کوم چې دا خبره به سمه وي تر یوه حده، خو ټوله به داسې نه وي، ځکه چې موږ ډېر تکړه تکړه شاعران لرو. خو د اکثریت هغه ځوانو شاعرانو چې شاعري کوي د هغوی شعرونه ممکن همدغه ځانګړنه پکې موجوده وي چې وزن آهنګ ترې نه وباسو، اسې تشې خبرې به وي.
د چا شعرونه ډېر لولی؟
زما خو د ډېرو شاعرانو شعرونه خوښېږي، ډېر زیات مې د عبدالباري جهاني شعرونه مې ډېر زیات خوښېږي، بل د رحمان بابا شعرونه.
د میرمنو په بهیر کې کوم یو شعر ډېر ستایل سوی ده؟
یو آزاد شعر دی، نو ډېر لنډ دی، نه پوهېږم د ټولو له خوا ستایل شو، سره له دې چې زما ډېر نه خوښېږي هغه شعر.
مهرباني راوایه. وراوې
وایي: زړګیه صبر شه د خدای په خاطر، زړګیه صبر شه د خدای په خاطر، لکه چې ته په دغه نه پوهېږې چې په سینه د پښتنې کې پروت یې.
ټول به دې څومره شعرونه لیکلي؟
یوه ټولګه مې چمتو کړې ده، نو په هغه کې نه پوهېږم چې 130 سرلیکه دي که 150 سرلیکه غزلې، څلوریزې او آزاد نظمونه مې پکې ځای په ځای کړي دي. خپله زما غزل ډېر زیات خوښېږي، نو زما په شاعرۍ کې هم د غزل په فورم کې شعرونه لږ څه زیات دي.
د میرمن بهیر د شاعرانو نه دي، د کومې میرمنې شعر ډېر خوښېږي یا د کومې پیغلې شعر ډېر خوښېږي؟
هغلته خو د ټولو شعرونه ښکلي دي او ټولو هنر ته احترام لرم. خو یو ماشومه ده، نو ماشومه ورته تقریبا 12 کلنه ده، ډېر ښایسته شعرونه وایي. د هغې نوم دی لیمان یازی. رڼا په مشاعره کې د هغې شعر هم لومړی مقام واخیستلو. د هغه شعرونه زما زیات خوښېږي.
نور هم په کومو برخو کې داسې کارونه کړي دي چې آماده دي چاپ ته؟
یوه د لنډو کیسو ټولګه ده، نو راتلونکي کې غواړم هغه چاپ ته وسپارم. تر اوسه پورې مې هغه نه ده چمتو کړي، او یو هم دغه کتاب چې ما ته یادونه وکړه د نمونو کتاب، هغه زما خپله خوښېږي او ډېر زیار مې پې ایستلی دی. او د دې تر څنګ داسې فکر کوم چې کېدلی شي د خلکو په درد ولګي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثره داسې نمونه ایښول کېږي چې نه سمه معنا لري او نه هم ډېر ښکلي وي، او نو وروسته هغه څوک چې دا نوم پرې ایښول کېږي، هغه ماشوم یا هغه هلک جلی هر څوک چې وي د خپل نوم څخه ځورېږي.
داسې یو شعر چې ستا خپله ډېر خوښېږي دا راته را واوروي.
مننه، زما خو خپله یو شعر مې خپل نه خوښېږي، خو بیا به م یو درته ووایم. آزاد شعر دی، وایي: د زړګي سره که شاعر شوې چیرته، زما د زړه دردونه ټول ولیکه، په یو غزل کې خو به نه شي پوره، دې ارمانو ته قصیدې جوړې کړه، زمونږ پاکه مینه ښه وستایه، بیا یې د ورانو هیلو کور انځور کړه، تر څټ یې لاس د خپل رقیب وبوله، پکې ظالم ولس ظالم وبوله، دود او دستور به پکې ډېر ډېر غندې، بد رواجونه پکې ښه وغنده، پکې مشران د قوم مجرم وبوله، د مظلومیت رازونه ټول ښکاره کړه، له ظلمتونو نه پردې پورته کړه، د ظالم ظلم باندې ټول خبر کړه، د شاعرۍ په رسالت کې ګرانه، دا ټول دوه مخې کسان ټول ورټه، چې ټول د خپلو اوښکو غچ ترې واخلي، د زړه په درد به دې دا هر څه لیکې، زما له اوښکو ورته ټکي کېږده، تر څټ یې کور د پښتنو وکاږه، غږ کې د کونډو فریادونه ورکړه، رنګ یې په وینو د شهید کړه ښکلی، د هر یتیم پکې ماشومې هیلې، د هر افغان پکې ګیلې ولیکه، د زړګي سره که شاعر شوې چیرته، زما د زړه دردونه ټول ولیکه.
مننه. هر وخت شعر لیکلی سي که خاص خاص وختونو کې لیکې؟
هر وخت خو یې نه شم لیکلی، نو خاص خاص وختونو کې لیکلی شمه. نو کله چې ډېره خواشینه شمه، کېدلی شي ماته شعر راشي، یا ډېره خوشحاله شم د کوم ډېره لویه بریا مې لاسته راوړي وي، هغه مهال شعر ولیکلی شم، هغه مهال شعر راځي.
او تر فراغت وروسته کله چې درته وویل سو چې ته عمومي اول نمره یې، بیا دې کوم شعر ولیکل؟
نه، په دې برخه کې خو مې کوم شعر نه دی لیکلی، خو په دې برخه کې ما یوه لنډه قصه لیکلې ده چې پکې خپلې ستونزې مې بیان کړې دي. نو اول لومړی کې مې چې کله لاسته راوړلې، نو دومره مخکې ورته جګرخونه هم دومره تکلیفونه مې تېر کړي چې بېرته په خوشحالۍ باندې نه یمه پوه شوې. یعنی هر وخت چې امتحانونو ته یوه میاشت پاته ده چې ما چمتووالی نیولی، مګر د امتحانونو دوره وه چې نمرې راوتلې دي، کله به چې خبره شوم چې د کوم مضمون نمرې راوتلې دي، بیا به پاس منزل ته تللو، هلته به نمرې باندې وي ټول بدلل، نو څو سترګې پټې نیولې ورته کتلی به مې نه شوای چې زه اوس ورته وګورم د چا سره مې په نمرو کې څومره توپیر وي او څومره نمرې به مې وړي. یعنې سره د دې چې خوند یې درلودلو، خو ډېر زیات تکلیف یې هم درلودلو.
کیسې چې لیکي معمولا کوشش کوي څه ډول موضوعات ورته انتخاب کوي خپلو کیسو ته، په کومو موضوعاتو ډېر کار کوي؟
ما همیشه هڅه کړې ده تر څو خپلې کیسې دې ته کوم چې د ښځو ستونزې پکې بیان کړم، کوم ناخوالې چې دلته دي او کوم رواجونه چې مونږ یې لرو، هغه مې پکې انځور کړي دي. ما خپله هره قصه په دې نیت لیکلې ده تر څو بل څوک د هغې په لوستلو له هغې څخه یو پاند واخلي. اکثریت د ښځو په جنجالونو باندې را څرخي.
د ناول مم یادونه وکړه چې په کوم ناول باندې هم کار کوي، نو د دې پیسه کې مې یو څه معلومات راته راکړي چې چیرته پیخیږي، موضوع یې څه ده، څومره کار په مخ سوی ده.
نو ناول هم زمینه ای زبانه لري، او دې کې داسې ده چې یوه ډېره کوچنۍ نجلۍ کله چې پلار مړ کېږي، نو دا بیا مایرانی ورونو ته پاتې کېږي، او هغوی بیا یو سپین ګیري سړي ته د ډېرو پیسو په بدل کې ورکوي، او هغه بیا د یو هلک سره تښتي، نو کوم مالک چې خوښېږي، او بیا بېرته نو رانیول کېږي د ورونو په لاس یا د نورو په واسطه باندې، او په دې کې حکومت هم دخیل وي. نو ما پکې دې ته ډېره اشاره کړې ده چې یعنې ولې یو کوچنۍ نجلۍ سپینګیری سړي ته ورکړل شي. نو پای ته رسېدلی دی، لږ څه برخه یې پاتې ده.
ډېره مننه، خدای دې ټول نیمګړي کارونه سرته ورسوه. یو غزل به درنه واورو، په همدې به د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
په تیارو کې ورکېدمه د رڼا په تمه تمه، په سلګو کې ډوبېدمه د خندا په تمه تمه، پلټل مې پلټل مې ورکېدل رانه په ورو ورو، په جفا کې مړه کېدمه د وفا په تمه تمه، دا جهان خو مې لټ پټ کړ، خو اوس بل جهان ته ځمه، په هستۍ کې نیستېدمه د بقا په تمه تمه، په بیلتون دوزخ کې سومه د وصلت جنت په هیله، تش لاسونه ګرځېدمه د سودا په تمه تمه، تصور مې مطمئن وو په وعدو یې غولېدمه، لکه شمه ویلېدمه تل داستا په تمه تمه، خښي کړې مې وې سترګې آسمانو کې مې کتلې، لپه لاس مې ونیولې د دعا په تمه تمه، د ژوند شپې مې تېرولې تل ترخې مې زغملې، تل په صبر نازېدمه د پیدا په تمه تمه، له ژوندونه ومه ستړې د مرګوټي په طلب کې، ژوندی روح سره میتلمه د فنا په تمه تمه ژوندی روح سره میتلمه د فنا په تمه تمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کیسه لیکوال محب الله اصغم په آزادی رادیوی مجله دوه حکایتونه لورولي چې له پخوانو کابلیانو یې اوریدلي او په خپل نثر لیکلي دي. اول به دغه حکایتونه فریده سیفی ولولي او بیا به له ډاکټر محب الله اصغم سره د دوی د همدې هڅې په اړه خبرې واوري.
اخیار او کمقله. یو بچه سخت ناروغ مون دو دنیا طبیبان استری کرل خروغ نشو. اخیر یو حکیم پیدا شو. بچه تیویل بچه سیب ده یو اخیار او ده یو کم اقل لغوخی یخنی بخکا سوش بی سر پسر بخورا خبشی. بچه لزن سر فکر وکر چی تر طول اخیار زما وزیر ده، نو اسکرو تای امر وکر چی وزیر بندی کری پا کم اقلو پسی چی وگرزید شپانه ی وریاد شپن. فکر وکر چی شپانه با دیر کم اقلوی یو شپونی هم بندی کر. شپانه لازکر پختنه وکر چی زی ولی بندی کرده ایم. اسکر ورت کیسه تیره کرده. شپانه ویل بچه تا ویل چی وزیر خو هیچ اخیار نده، زده سی کس پیجنم چی تر وزیر اخیار ده. بچه چی خبر شو شپونی ور وغخت ورت ویل کدی دروغ ویلی وون دو جوان چکه برانه ونکی. شپانه ویل سیب قسم ده ریختیا در توایم زبا اول دا در تا وخیم چی وزیر اخیار نده. بیای بچه تا ویل صاحبا وزیر پتیار کوټه کې واچو ورته وای چې د سهار په سلورو بجو دی اذان وکي. شپتی رښوا مر او خود خو وزیر غږ ونه کړ. شپانه یو چرګ راوړ په تور تیار کوټه کې وتاړه. چرګ د سهار په سلورو بجو بانګ وکړ. شپانه بچا ته وویل ودی لیدل بچا سیب چرګ ډیر خيار دی د حکیم مطلب به همدا و. بچه اول وزیر خودی لمرگ بچ کرد. اوسنو ده زن غم بچنگ کهی. شپانه اول کمق لبه هم زده رو خیم. بچه ای کلی تا بود. خپل رمائی ده سین پلوری پا مخکره. ده رمائی پا سر روان پسه پسین که ولوید. ور پسه طول رمائی پر همه غلار اولاره او طول میگی طول پسونه پسین که دوب شول. شپانه اول صاحبه او گره ورده. اصلی کمقل خوب سونه دی خوبی نی چی سر لاره پا غلط لار روان دی خوبی هم ور پسی درومی. بچه ده چرگ او ده پسه ده غوخی یخنی او خوره. سوش پی وروست درک روخ شو. بچه روخ شو خو وروست اندیخنه ور ولویده زان ور تا کمقل خکاره شو. خو زان تایی پا دی تسل ور کرد چی هغه وگیری چی ده پسونو غنده پا یو کم اقل پسی روان دی دوی بچوم را پا اقل خواره.
قدرمنو اوریدونکو اوس د دوهم حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې وینا خرڅونکې نمیشي.
وای یو باچا په خار کې ګرځیده د یو دکان لوحې ته پام شو چې په کې لیکلی وو وینا خرڅونکې. باچا تا جالب خکاره شوه. برغه دننه یو بودایی ولید چی شوخواته ای گن کتابونه تی تو پرک پراته دی. دورتو ویل کاکا تا خبری خرسه ای؟ هغه ویل هو کدی پکار بی چه داری کم. باچا ویل عجیب سره می ولیدی دنیا لخبرو دکده ستا پا خبرو بخلق سوکی. بودا ویل ده خبرو قدر ده ها غزده چی تجربه کریوی. بچه تا تلوسه پیداش و ویویل ته خو ونیسا یو خبره په مام خرڅکه بوډا د سپینو زرو په یوې غټې ګوتې باندې ولیکل سر ته یې وګوره پای ته یې فکر وکړه باچا د ګوتې پیسې ورکړې پوسخند یې وکړ او له دوکانه ووت باچا یو ډیر چالاکه وزیر درلود وزیر ته ځان ډیر هوښیار ښکارېده او باچا کم عقل فکر یې کاوه چې دی دې ولې باچا نه وي شپه او ورځ په همدې فکر کې و چې باچا به څنګه له مخې لرې کوي بله ورځ د دربار نه یې د پاچا د سر جوړولو ته روان و پاچا به هره اونۍ یو ځل سر جوړاوه هغه هم په حمام کې چې هیڅ څوک به ورسره نه و وزیر نه یې ګوښې ته کړ ورته یې وویل ګوره ته نه غواړې چې وزیر شې نه یې وویل صاحب په ما پورې ملنډې وهې ما وګوره وزارت وګوره وزیر وویل ګوره زه در سره ټوکې نه کوم د باچا سر دې چې جوړاوه په مرۍ چاړه تېره کړه بیا به زه باچا شم ته وزیر نه یې وویل خلکو ته به څه ځواب ورکړو چې باچا چا وواژه وزیر لږ فکر وکړ بیا یې وویل زه به خلکو ته ووایم چې باچا په خپله ناڅاپه سر ټیټ کړ او چاړه یې په شارک کې خښه شوه زه به ووایم چې ما په خپلو سترګو ولیدل زه د پیښې شاهد یم نه یې زړه نا زړه و خو وزیر ورته ډیر سره او شنه باغونه ورښکاره کړل د وزارت حرس د نه یې په رګونو کې وزغلېده لاړ چې د باچا د سر غم وکړي دی د باچا په سر باندې لګیا وو او موقع ته یې کتل چې د هغه سر چټ کړي په همدې فکر کې و چې د باچا ګوتې ته یې پام شو پرې لیکلي وو سر ته یې وګوره پای ته یې فکر وکړه نه یې چورت یووړ ښه نو باچا وزیر ته دومره لویه چوکۍ ورکړې ده دومره یې نازیي او هره مشوره یې مني بیا هم وزیر ورسره خیانت کوي نو که زه باچا ووژنم ما سره به هم خیانت ونه کړي د ده مطلب خو بس همدا دی چې باچا له منځه یوسي بیا نو د دې لپاره چې راز یې رسوا نه شي ما به هم ووژنې خلکو ته به ځان سپین کړي چې نه یې باچا وواژه او ما هم سزا ورکړه باچا غږ وکړ خلیفه په څه چورت کې ډوبیې نه یې ورخطا وویل هېڅ هېڅ قربان هسې هسې باچا وویل ولې په کور کې خو به دې لانجه نه وي کړې نه صاحب هېڅ خبره نشته نو بیا ولې دومره چورتي یې ویې ویل صاحبه هسې ستا ګوتې ته مې پام شو باچا کټ کټ وخندل ویې ویل عجیبه سړی وو خبرې یې خرڅولې وګوره څومره بې معنا خبره یې راباندې خرڅه کړه سر ته یې وګوره او پای ته یې فکر وکړه په دې باندې خو هر څوک پوهیږي درې ټنګې رانه واغستې درې ټنګې بادشاه بیا خندا ته زور ورکړ نه یې وویل نه قربان داسې نه ده دا خبره په درې لکه ارزي بیا یې د وزیر ټوله کیسه ورته وکړه باچا وزیر بندي کړ په بوډا پسې ورغی هغه یې دربار ته راوست وزیر یې کړ
ډاکټر صاحب زغم تاسو لاندې کیسې لیکئ ناولونه هم لیکئ خو دا اول ځل دی چې حکایتونه هم لیکلي دي حکایتونو ته دې څنګه پام سو
ما ته په ماشومتوب کې چا کیسه نه وه کړې. د مور اولادونه مې اته و نو دا غریبه ایله د کور له جنجالونو نه خلاصېدله، نه یې حوصله درلوده او نه دومره وخت چې موږ ته کیسې ووایي. او پلار مې عسکري منصبدار و، دی به م چې راغی تری تندی به یې نیولی و، موږ سره به یې خبرې هم نه کولې، کیسې به یې هم نه کولې. نو بیا چې کله په ازادۍ راډیو کې د حکایتونو سلسله شروع شوه چې فریدې هوډ سیفی به حکایتونه لوستل، د حکایتونه داسې خوند راکول لکه خپله مور چې راته نقل کوي دغسې خوند به یې راکو. هره جمعه به مې چې د حکایتونه اورېدل سترګې به مې ورته پټولې او په خوند سره به مې اورېدل. نو بیا مې په یاد شول چې ما هم یو څو حکایتونه اورېدلي وو. ما یې چې راځه دام ولیکه چې نور لوستونکي هم نور اورېدونکي هم په خوند کې شریک شي را سره، ځکه چې ما ته یې خوند راکړی و. او حکایتونه خو داسې دي چې هم د خوند خبره لري هم د پند، نو دغه دواړه پکې شته، ځکه مې دا ولیکل.
دغه حکایتونه نو ټول ستاسې د خپل ذهن پیداوار نه دي، بلکې اروېدلیم دي، بیا هم لیکلي دي، دغه څه ده کنه؟
بالکل. و البته دا مې ډېر پخوا، یو حکایت مې تقریبا 40-50 کاله مخکې اورېدلی و.
کوم یو؟
دا واینه خرڅونکی. او دا بل حکایت، دغه هوښیار او کم عقله، مې تقریبا 15 کاله مخکې اورېدلی و. نو هغه څه چې مې اورېدلی و، هغه عبارتونه او هغه کلمې مې په ذهن کې نه وې په کومو کې چې ما اورېدلی وي.
ډاکټر صاحب زغم، دواړو حکایتونو ته یو قسم نتیجه هم جوړه سوې وه. زه هم د حکایتونو د اورېدو ډېر شوقي یم، خو هغه کوم حکایتونه چې په ولس کې امکان لري دغسې یو نتیجه ورته جوړه نه سي، څنګه آیا دغه نتیجه تا ورته جوړه کړې وله؟
او په دواړو حکایتونو کې، مثلا په هوښیار او کم عقله کې، هلته چې بیا پاچا ځان سره فکر کوي چې زه خو والا کم عقله وم چې د حکیم په خبره پوه نه شوم، بیا وروسته ځان په دې تسل کوي چې زه دا نور چې په ما پسې روان دي تر ما بهتر کم عقله دي، په دې باندې ځان خوشحاله کړ. دغه جمله ما ور اضافه کړې ده. او په دې بل حکایت کې هم، کله چې نایی پویگی چه ده ما انجام بم لکه ده پاچا انجامی، ما بم وزیر وجنی لده کار پخیمانی گی، اکایت هم دل تا ختم شو بایو. بیا ده اغا ورسته جمله ما پکیو اضافه کرده چه پاچا بیا اغا بودا راولی، اغا وایدان خرچمون که راولی ده وزیر پایسی تاکی. البته زگمان کم چه دا خود فولکلور لیکنه دو اصول خلاف کار ده، زکا چه وای نکلونه چه پا هر توګه اوري همغه سی باید ولیکي، تصرف پکې ونه کوي. مونتا نه دماغ کلمات او عبارتونه را یاد وچه اوریدلی مې و، دا کتونه نو دا چې مې لسره لیکلای دی، دا مې په خپلو عبارتونو په خپلو الفاظو لیکلی دی. دغه تصرف پکې شوی دی، نه پوهیږم چې سم کار دی کنه دی.
ډاکټر صاحب زغم، د فولکلور ټولونی یا د فولکلوري نکلونو او ادبیاتو د ټولونی ماهران وایي چې حکایت که تاسو چیرته واورئ، اول خو به هوبهو به زیاتېدو او به کمېدو لیکئ، او بلکې کټای پې در سره باید ثبت یې کوي، دا هم ډېر اهمیت لري. او بل دې هغه له چا نه چې اورئ دغه د لهجې خیال به هم ساتئ، او بیا وایي چې دغه عمر به لیکئ، دغه سړي پیسه کې، دغه د سواد کچه به لیکئ، دغه ځای به لیکئ. دوی وایي چې دا شیان ضرور دي د حکایت له ټولولو سره. خو بیا چې وینو یې په دنیا کې دا رواج هم دی چې یو ولسی حکایت دوباره لیکل کیږي، حکایت اوږدي لنډ سي، لنډي اوږدي کی، مکالمه ور بدلې کی، جملې ور بدلې کی، نتیجه ور بدلې کی، د دې لپاره چې بیا د استفاده ځنی وسی. نو زه فکر کوم دا دواړه خبرې صحیح دي. ډاکټر صاحب څنګه دا راته وایس چې غیر له دوه حکایتونو نور حکایتونو هم دغه سي لیکلي دي؟ نم دي لیکلي، نیت لری نه لری
لیکلي خو مې نه دي، خو کای واورم و به لیکم. البته د ما یوازې همدغه دوه حکایتونه را یاد و چې دغه واینه خرڅونکی د ما د ترور میړه راته دا نقل کړی و، تقریبا 15 کاله مخکې. هغه د کابل د علي رضا خان د کوڅې اوسیدونکی و، نجار و، لیک لوست یې زده و، نجاري یې کوله. خدای دې وبخښي، اوس مړ دی. دا حکایت هغه راته کړی و. او دا بل هوښیار او کم عقله، دا مې مور راته کړې وه تقریبا 15 کاله یا 40 کاله مخکې. او مور مې د خپل پلار نه اوریدلې وو. په خو وختو کې دلته په کابل کې کسبګر چې وای په اوړي کې او په پسرلي او منی کې به کار کوو، بیا د ژمي خرچ به پیدا کړ او ژمی به ټول په کور کې اوسېدل. بیا شپې هم سترې وې او خوب هم نه ورتلل خلکو ته. دا د چم ګاونډ خلک به راتلل، د دوی کره نیکه مې نجار و خو باسواده و، لیک لوست یې زده و. بیا ده دغسې د کیسو کتابونه وایي درلودل او هغه د کتاب له مخې به یې کیسې ورته لوستلې او دوی به اورېدلې. مور مې دغه حکایت چې راته کړی و په هماغه حساب، نو که دغسې نور حکایتونه هم واورم له خلکو خامخا به یې لیکم.